د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے د وائس آف امریکا دیو په خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. د شروع ورځ کال 2022 د اگست میاشتې 10 نیټه ده. په اسلام آباد کې د مازیګر شپه کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په وزیرستان، سوات او دیر کې یو ځل بیا د وسلوالو په ورتګ او دغلته د پولیس او پوځي افسرانو په اغوا فوز او حکومت خاموشه دی، خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي فوز د داسې تنظیمونو په ضد د جنگ مکمل صلاحیت لري، خو بیا هم ریاست غواړي د طالبانو سره د آئین په چوکاټ کې دننه خبرې اترې وکړي. د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د روانو مذاکراتو باوجود په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو د بریدونو لړۍ تنده شوې او په سیمه کې هدفي وژنې هم زیاتې شوې دي، خو له تیرو څو میاشتو راسې د دغه بریدونو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. او یورپ یونین په خپله تازه څېړنه کې ویلي پاکستان کې د کال 2008 راسې د دریو انتخاباتو او د حکومتونو ترمنځ دوه پرامنه بدلونونو باوجود هم د حکومت او پارلمان ترمنځ قوي همکاري په نظر نه راځي. اوس د خبرونو تفصیل. په وزیرستان، سوات او دیر کې یو ځل بیا د وسلوالو په ورتګ او دغلته د پولیس او پوځي افسرانو په تختولو پوز او حکومت څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي پوز د داسې تنظیمونو په ضد د جنگ مکمل توان لري، خو بیا هم غواړي د طالبانو سره د آئین په چوکاټ کې دننه مذاکرات وکړي. د خیبر پختونخوا په دیر، سوات او نورو سیمو کې د وسلوالو په موجودګۍ او د صوبایي حکومت په خاموشۍ د مخالفو ګوندونو لخوا په سوشل میډیا سخت نیوکې روانې دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت غړو په دیر او سوات کې د وسلوالو پښتون او د پولیسو او پوځي افسرانو په تختولو لا هم څه نه دي ویلي، او نه د پوز ویان د ادارې ISPR لخوا کوم بیان مخې ته راغلی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد چې د یرغمال پوځي افسرانو او DSP ویډیو یې په ټویټر خپره کړې ویلي دي د افغانستان سره په پوله ازغن تار په سوات کې چاوڼۍ FC پولیس او د استخباراتي ادارو په موجودګۍ کې په پوراسراره توګه د سوات په غرونو او دیر په علاقو طالبان څنګه قبضه وکړه، د پوز او پولیس اعلی افسران څنګه یرغمال شو. سینیټر مشتاق ویلي پښتانه په دغه ډرامه ځان پوه کول غواړي او ویلي دي په پښتانه خاوره د اور او وینې لوبه نور پښتون قام نشي زغملی. سیاستمدار افراسیاب خټک هم ویلي د کومو دوستانو چې دا خیال دی او غلي ناستي چې طالبان پوه شه او پښتانه، نو هغوی دې په دې ځان پوه کی چې دغه خونړۍ بلا په اټک د ودرېدو نه ده. د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د روان مذاکراتو باوجود په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو د بریدونو لړۍ روانه ده او په سیمه کې هدفي وژنې هم زیاتې شوې دي، خو له تیرو څو میاشتو راسې د دغه بریدونو ذمهواري کمې ترهګرې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې چې دوه ورځې وړاندې په پوځي قافله ځانمرګي برید شوی و، څلور پوځیان پکې وژلای شوي وو. دا پر روان کال کې څلورم ځانمرګي برید دی چې په امنیتي ځواکونو ترسره شوی دی. د دې ترڅنګ په سیمه کې چاودنې او په امنیتي چک پوستو د بریدونو لړۍ هم تند شوې او په دغه سیمه کې هدفي وژنې هم زیاتې شوې دي، خو د اپریل د میاشتې راهیسې د یو برید ذمهواري هم چا نه ده منلې. یورپ یونین په خپله تازه څېړنه کې ویلي په پاکستان کې د کال 2008 راسې د دریو انتخاباتو د حکومتونو ترمنځ دوه پرامنه بدلونونو باوجود هم د حکومت او پارلمان ترمنځ قوي همکاري نه ښکاري. د دغې مشاهده تر مخه په پاکستان کې سیاست او انتظامیه کې د فوز رول ته د استحکام د ضمانت په سترګه کتلی کیږي، خو د حکومتي ادارو صلاحیت کمولو په اړه هم پرې نیوکې کیږي. د ملګرو ملتونو د ترګرۍ ضد مبارزه کوونکو چارواکو ویلي د داعش او ورسره تړلې ډلې اوس هم یو نړیوال او زیاتېدونکی خطر دی. د چارواکو په وینا په افغانستان کې چې کله نه طالبان په واک کې راغلي دغلته د داعش وسلوالې ډلې حملې او دعوې کمې شوې، خو دا وسلواله ډله د هیواد سویلي ختیځ او ختیځ اړخ ته غځېدلې ده. د امریکا د نیو مکسیکو ایالت پولیس ویلي یو افغان وګړی د دوو نورو مسلمانانو د وجنې په تور کې نیولی دی او هغه په نورو وجنو کې هم مشکوک ګڼل کیږي. یادو پیښو په دغه سیمه کې په مسلمانه ټولنه سخت ویره خبره کړې ده. د اسوسییټډ پریس د خبر تر مخه نیول شوی افغان وګړی 55 کلن محمد سعید نومیږي. ویل شوی محمد سعید 15 کاله وړاندې امریکا ته راغلی و. د امریکا په خوانی صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د پلټنو مرکزی ادارې اف بی آی یې د فلوریدا ریاست په پام بیچ کې په کور چاپه وهلې ده. امریکا په یوکرین کې د روس لخوا د خخوشو بمونو د پاکولو لپاره د یو کم 90 میلیونه ډالرو پیکیج منظوري ورکړې ده. بل پلو ته 13 ورځ د روس په کرایمیا جزیره کې په پوځي مرکز کې بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په سوشل میډیا سوات او وزیرستان کې لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان وسلوالو غړو د واپسی د خبرونو پس د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي فوز د داسې تنظیمونو پر ضد د جنگ مکمل صلاحیت لري، خو بیا هم ریاست غواړي طالبانو سره د آئین د چوکاټ دننه مذاکرات وکړي. په سوشل میډیا هم د طالبانو د بیرته راتګ خبرونه پاکستان کې په ټاپ ټرند دي او خلک په ټویټر ته پوسونه کوي، آیا د طالبانو بیرته راتګ مطلب یو ځل بیا دلته ترهګري ده؟ د ډیوا خبریال اورنګزیب خان په تفصیلي ریپورت راکوي.
د پاکستان کورینو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي پاکستان پوس تحریک طالبان پر ضد د جنگ صلاحیت لري، خو ورسره خبرو ته هم تیار دی. یو بیان اورستو یو شخصي میډیا سره خبرو په وخت د کورینو چارو وزیر ایران سنولا د دې تپوس څه جواب نه دی ورکړی چې سواد کې د طالبانو لخوا د پولیسو او پوس چارواکي تختول شوی دي او اورستو د جرګې له ذریعه بیا خلاص کړی شوی دي. خدای ویل دي ریاست به دستور شوکر دننه لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان سره مذاکراتو ته تیار دی. رانا ثنا الله وی پوس داسې تنظیمونو پر ضد د کاروای او صلاحیت لري او تیری کې طالبان اوس کمزوری شوی دی.
اگر وہ بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد وہ اگر کسی وہ غیر وہ ضابطے میں آتے ہیں ان ریکارڈز کے خلاف تو ٹھیک ہے، ان کو موقع جو ہے وہ دیے جانے کی ایک جو ہے وہ بات پارلیمنٹ نے بھی کی ہے.
کورونا چار وزیر وی کچرے دا طالبان وسلہ لڑکڑی بیا پارلیمان هم ویلی دی چې ورسره د مذاکرات وشي او کوم طالبان د خپلو ماشومانو او زنانو سره واپس راتل غواړي نو راتلی شي. رانا ثنا الله د بیان پاک سره ملکې د وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي محسن داور ویلی دی سوات او وزیرستان کې طالبان بیرته واپس را روان دي، خو نه ریاست په دې سوي او نه میډیا باندې په دې حق ته څه خبر دی.
دا چې یو خو بلا خبره غلطه ده چې فوج دغې ملا ماته کړې ده، نو دا کم قسم وجود ته چې سره ته ماته ملا دون زیات د فعالیت مظاهره غی کوي یار ورځ ته ګناه کوم کوي یار ورځ خود پښیم کوي خلک هم وایي ټارګټ کلینګ هم کوي او دا د پرون نه په لور دي په مټه کې کوم وو شو هغه تاسو ټول ولیدل. نو خبره به ندی دا چې دا خو دا پروجیکټ طالبان چې موږ ستا وایو د غې د ختمولو یا د دې ریجن متعلق د خپل پالیسي د بدلولو فلحال لا فیصله نه دا کړې اراده متفلا الله نخکاری. نو دغه شان دا وجوهات چې دونه نرمه رویه ده او وسره وسره چې څونه پرده ده زنانو خبره کوي د ماشومانو خبره کوي دا ماغه یو روټین سټیټمنټ چې بارا د دې د چترې لاندې اغي ځانته د مذاکراتو جواز جوړه. نو چې د دې خبرو خیال مساتلو
په ټولنیز رسنیو تحریک طالبان سره مذاکرات او طالبانو بیرته د سیمو ته راتګ باندې سخت تنقید روان دی او پاکستان یو پخوانی سفیر ظفر هلالی په ټویټر لیکي ریاست او طالبانو ترمنځ مذاکراتو نه پس داسې خبرونه دي چې 400 نه 1500 پورې طالبان بیرته پاکستان ته راغلي دي، خو اولس دې نه بې خبره ساتل شوی دی. آیا د طالبانو د واپسې مطلب یو ځل بیا په پاکستان کې ترخګري ده؟ په ټویټر ځینې خلک د پاکستان میډیا نه هم دا ګیله کوي چې وزیرستان ملکن او دیر کې زرګونو خلک د طالبانو پر ضد احتجاج لپاره بهر راوتی دی خو په میډیا په دې حق لا هیڅ خبر نشته. د لاکنون ګرځول شوی تر کې طالبان وسلوال غړو بیرته راتک خبرونه داسې حل راغلي دي. تیر کال د اکتوبر د میاشت نه پاکستان ریاست او لاکنون ګرځول شوی تر کې طالبان ترمنځ مذاکرات روان دي او د مذاکراتو په حق لا پوز دوه ځلې د پارلمان قومي سلامتیا کمیټې ته بریفینګ هم ورکړی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د خیبر پختونخوا په دیر، سوات او نورو سیمو د وسلوالو په موجودګۍ او صوبایي حکومت په خاموشۍ د مخالفه ګوندونو لخوا په سوشل میډیا نیوکې روانې دي. صوبایي حکومت غړو په دیر او سوات کې د وسلوالو پښتون او د پولیسو او فوزي افسر په تختولو لا هم سند ویلي او د فوز ویان د ادارې ISPR لخوا هم په دې موضوع باندې سبیان مخې ته نه راغلي. دلیو خبریال ارشد مومن په دې موضوع تفصیلی ریپورت راکړي.
د حکومت مخالفه د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابک دی وته ویل د صوبې ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي او د قلنګ اخیستو واقعیات هم په زیاتېدو دي. نوموړي ویل په دې ټولو پیښو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند خاموشه دی ځکه چې په کال 2013 کې دې وسلوالو نور ګوندونه په نخښه کول او پاکستان تحریک انصاف ته لار ورکړل شو چې په اقتدار کې راشي.
یعنی مثال کوم دا و چې تحریک تا انصاف چې دے دا تحریک طالبان پولیټیکل ونګ دے اوس د تحریک طالبان پولیټیکل ونګ با څنګه طالبانو په ضد باندې خبره کوي یا به مثال هغه خاموش نه.
د پاکستان تحریک انصاف کوم صوبای وزیر د اسمبلی غړي او یا وزیر اعلی په دیر او سوات کې د طالبانو په موجودګۍ او د پوز او پولیس اهلکارو د تختولو په اړه کوم بیان مخه ته نه دی راغلی. دیو د صوبای حکومت د درو بیلابیلو وزارتونو د امولیکو د څنګ نه پښتنه وکړه چې د حکومت په دغه اړه کوم بیان مخه ته راغلی او کنه، خو جواب کې ویل شو چې لا تر اوسه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. دیو هڅه وکړه چې د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر محمد علي سیب، کامران بنگش، د قانون وزیر فضل شکور خان، شوکت یوسفزی او ضیاء الله بنگش سره د ټلیفون د لارې د رابطې هڅه وکړه، خو د دوی ټلیفونونه یا بندو او د ځینو ټلیفونونو جواب نه راتلو. د قانون وزیر فضل شکور خان دی وته ویل په دې ورو سواد کې د وسلوالو موجودګي نه وي، دا په دې اړه پوره معلومات نه لري او د معلوماتو راټولولو یو غنټه پس په دې وته جواب وای، خو یو غنټه پس یې ټلیفون بند راتلو. خو په دې اړه پروند خبر پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاری په پیښور کې میډیا سره په خبرو کې ویلیو دا خبره سمنه ده چې طالبانو قبضه کړې دي، دا وخت نه په وزیرستان او نه په سواد کې د سیالات دي. بلخو د واکمن غون پاکستان تحریک انصاف ایمنه مراد سید په ټویټر ویلی
سابقه فاټا اور ملکن ڈویژن کی طرف
پخوانی قبائلی ضلعوں ملکن ڈویژن کے چکن حل ضلع ذیات الحسی کی گی پاگے کی آیا دریا ست خخ شامل ادا کندا نوبیا دہاغی تگلارا سدا او چکم خبریں تری کی گی دہاغی تفصیلات صدی. نوموړي د تحریک انصاف د صوبې حکومت په اړه سندي ویلي چې صوبې کې د حکومت په وجود دوی ولې د وسلوالو مخه نه نیولې او تر اوسه ولې خاموشه پاتې دي. د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد چې د يرغمال پوزي افسر او د ډي اس پي ویډیو په ټویټر خوره کړې او لیکلې دي په پوله ازغن تار قصواد کې چونه ایپ سی پولیس استخباراتی ادارو په موجودګۍ کې په پور اسرار توګه د سواد په غرونو او دیر په علاقو کې طالبانو څنګه قبضه وکړه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. The Twitter ID da @VOADIVA.
The Voice of America diva khabari khabarawana da. د خیبر پختونخوا د سیالګری سیمې سوات د وزیر اعلی په پلارنی علاقه مټه کې د طالبانو ښکاره کېدلو او د هغوی د فعالیتونو شروع کولو او بیا د فوزي او د پولیس افسر د نیولو خبرونو په حواله سره سیډونکو وای دوی فکرمند دي چې ګینه په سیمه کې د کال 2018 په سیر حالات بیا جوړول کیږي او په ځانګړې توګه په سوات کې د طالبانو فعالیتونه په توندۍ سره سیوا کیږي. سیرونکی وای چې زیاته د اندېخنې خبره داده چې په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو ترڅنګ د مقامی حکومت ټول غړي هم د پی ټی آی سره تعلق لري، خو دوی په دې صورتحال وسپورې غلی پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل په خبرنا د ډیوه خبریال عثمان خان په دې رپورت کې راکړي.
سیړون کې او خبريال اکیل یوسفزی وایي په سواد کې چې د تیر څو ورځو راسي د وسلوالو طالبانو کوم فعالیتونه روان دي، په دې کې لوی د اندېښنې وړ خبره د صوبایي حکومت او د واکمنو خلکو د لوري لا تعلقې ده چې ولسی اندېښمن کړي دي. اکیل یوسفزی ویل د سیمې نه تازه معلومات ترلاسه شوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د کور نه شپږ کیلومتره فاصله او د سواد ځینې نورو سیمو کې وسلوالو طالبانو د شپې په وخت گشتونه شروع کړي. نوموړي زیاته کړه منګوره چې د ملکن ډیویژن لوی تجارتي مرکز دی، نن پکې تجارتي هلې ځلې د نش برابر وي. دا کال 2013 په ټول ټاکنو کې په سواد کې د صوبایي سملۍ په نخ سوکو کې په اته د پاکستان تحریک انصاف غړي کامیاب شوي او دغه ډول د کامی سملۍ درې سیټونه هم د پی ټی آی غړي منتخب شوي. په وروستیو کې د ترهګرۍ په وخت د ټولو نسیوا ځپلي شوي مټه تحصیل باندې د وزیر اعلی محمود خان رور د تحصیل ناظم منتخب شوی دی. د سواد کامی جرګې ویاند خورشید کاکاجی وایي هر چا ته معلومه ده چې تیر عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند د ټګۍ د لارې په واک کې راوستل شوی. ډیوه ته وایي د تشویش خبره داده چې دوی په روانو حالاتو چوپه خوله ولیدي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی یا کوم نور غړو په سواد کې د طالبانو په موجودګۍ او پوځي او پولیس اهلکار د تختولو په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. ډیوه د صوبایي حکومت دریز معلومولو څو وارې هڅه وکړه خو زموږ د ټلیفون ته جواب ونه وایو. البته د خیبر پختونخوا پولیس وایي دا خبره سمنه ده چې طالبانو ګینی قبضه کړې دي. دا وخت نه په وزیرستان او نه په سواد کې داسې حالات دي، خو د افغانستان نه د ترهګرو هلې ځلې لیدل شوې دي. بل پلو ته په کوزدیر کې په شپږم اگست ماسخوتن د تحریک انصاف د صوبایي سملۍ غړي ملک لیاقت علي په گاډي د نامعلومه وسلوالو لخوا شوي برید او د رواني نامنۍ پر ضد میدان سیمه کې پرون احتجاجي لاریون شوی دی. لا دغه لاریون یو ګډونوال علي شاه مشواني نومې ځوان دی وته وویل
او د ریاست هم دازي موارده چې د خپل شهري ژوند سي دغه سکیور کې هم دغه مطالبه وا چې یاره د 2000 خلکو ټاکل شوی د صوبې د سمته غلې دغه ژوند محفوظ نه دی، هغه خپل کوڅه کې وجل کېږي. د بیا د عام وګړي ژوند دلته څنګه محفوظ کېدی شي؟
د سواد په ګډون د ملکن ډیویژن اولس د حکومت او ریاستي چارواکو نه غوښتنه کوي چې سیمه کې د طالبانو فعالیتونو مخنیوي د پاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي، دا سینه چې یو وار بیا په خوانی حالات بیرته تکرار شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د سوشل میډیا د لارې په خیبر پختونخوا کې د مخ په زیاتې رواني بدمنۍ او په قومي میډیا کې ځای نه ورکولو پر ضد سخت خبرګونونه ښودل شوي دي. د مدني ټولنې فعالین او صحافیان وایي په خیبر پختونخوا کې په شمالي او جنوبي برخو کې د طالبانو واپسي او حکومتي واک چیلنج شوی دی، خو د پاکستان قومي میډیا کې د تازه نه ورکول کیږي او نن هم د پاکستان په قومي میډیا باندې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونکو گرفتاری او هغه عدالت ته وړاندې کول مهم خبرونه دي. صحافیان وایي د خیبر پختونخوا ستونزې د قومي میډیا د پاره څه خاص اهمیت نه لري او صحافت وس په پاکستان کې سیاست او کاروبار جوړ شوی دی. د ریوه خبریال ریاض حسین په دې موضوع تفصیلی ریپورت راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د سوشل میډیا د لارې رواني بدمنې او په شمالي سیمه اسفات کې د طالبانو واپسې ته سخت خبرګون خودل شوی او د مدني ټولنې کارکونکي او صحافیان وایي په صوبه کې حکومتي واک چیلنج شوی او قومي سلامتیا ته د ستونزو رامنځته کېدو باوجود په قومي میډیا کې دې ته ځای نه ورکول کیږي. نوموړی صحافي عقیل یوسفزی د فیسبوک د لارې وایي په پاکستان کې 50 د میډیا چینل دي، خو په سوات، وزیرستان او افغانستان کې روان د بدمنې واقعات په قومي میډیا نه رپورٹ کی گی. دوی وایي دا ستونزې د پاکستان د قومي سلامتیا سره تعلق لري، خو قومي میډیا یوازې د یو تن غریب تاریخ ای. په دې حق له په خیبر پختونخوا کې مشر صحافي ناصر داوړ وایي د خیبر پختونخوا ستونزې د پاکستان د میډیا د لپاره دومره مهم حیثیت نه لري، او اوس خو په پاکستان کې میډیا د صحافت په ځای سیاست او کاروبار کوي.
پښتنو یا د افغانستان یا د افغانستان سره چې کومه پرته پوله بلوچستان نه واخله تر چترال پورې هغه ستونزې دي انټرنیشنل کې سړي پکې دوی ته پرانی دی مهمه، دوی ته پرا مهم پنجاب او کراچی دا چې الته د دوی میټر ریټینګ هم کیږي او ریټینګ باندې دوی ته اشتهار هم ملويږي. د پاکستانی نیوز چینلو مالکانو د صحافت سره د لری غندې واسطه هم نشتا کوي.
نن هم په پاکستانی ورځپانو او ټي وي چینلو کې د پاکستان حکومت لخوا د نیول شوی تحریک انصاف غړي شهباز ګل عدالت ته وړاندې کول غټ خبر دی، خو په قومي میډیا کې دا خبر نشته چې په شمالي سیمه دیر کې د ترهګرې په ضد ځای خلکو سخت احتجاجونه کړي. مشر صحافي عارف یوسف زوایی د سوات نه علاوه د صوبې په خیبر او بیا شمالي او جنوبي وزیرستان کې د حکومت واک چیلنج کیږي او د امن او امان صورتحال خراب دي، خو په واکمن ګوند او قومي میډیا په دې غلي ده.
اشتراک صورتحال په خیبر پختونخوا کې د مختلف سیمو کې او پاکستان د پاکستان واکمن یا د میډیا چې دا هغه د دغه قسمه صورتحال له یو طرف ته دا وغه تر د پاکستان په سیاست اړه باندې پروګرامونه یا پاکستان میڈیا د پاکستان د سیاسی مسلونا د اړې غړینا ستر کې پټول نه شي، دا ضروري ده د بل اړخ طرف ته هم کتل پکار دي.
خبريال او سړنکار حق نواز خان د ټوئیټر د لاري لیکلي د دیرنا اول د فساد او تندلاري توپ بنیادګر صوفي محمد راوتلی وو، خو اوس دغه میدان سیمینا د امن لخکري وزي او د جنوبي وزیرستان نه تر کوهستان پورې امنیتی احتجاج دا پیغام ورکوي چې دا ځل به تر هغه غره مخه ونیسي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا مردان.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبری خبرونه ده. په شمالي وزیرستان کې چې دوه ورځې وړاندې په امنیتي کاروان باندې ځانمرګي برید کې سلور فوزیان وجل شوي وو، نو په روان 2020 کال کې دا سلورم ځانمرګي برید وو چې په امنیتي ځواکونو ترسره شوی وو. د دې سره سره په سیمه کې چاودنې او په امنیتي چیک پوسټونو بریدونه شوي دي، هدفي وجنې هم روانې دي، او د اپریل د میاشتې وروستو بیا د یو برید ذمہواري هم چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې روان کال د بدمنې پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې د روان کال د مئی د میاشتې په لومړو کې لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی، او د دغه ډزبندۍ وروستو د پاکستان حکومت سره د مذاکراتو شروع کولو په موقع د نامعلومه وخت پورې دغه ډزبندۍ غځول شوی هم ده. د لیبا خبريال عدنان بیتنی په تفصیلي ریپورت راکړي.
په شمالي وزیرستان کې سږ کال لومړی ځانمرګ برید په 14 مئی په میرالی کې شوی، درې پوځیان او درې ماشومان پکې وژل شوی وو. دویم ځانمرګ برید په 29 مئی په دوسلی سیمه کې شوی وو، دوه عسکر او دوه ماشومان پکې ژوبل شوی وو. دریم ځانمرګ برید په 14 زولای په میرالی کې شوی، 15 پوځیان پکې ژوبل شوی، او څلورم ځانمرګ برید دوه ورځې وړاندې د میرالی په پتاسي اډا سیمه کې شوی چې پکې څلور پاکستانی عسکر وژل شوی. د دې ځانمرګ بریدونو ذمواري چا په غاړه نه ده اخستې، او نه پوز د دې تور په څا پورې خړای دي. د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي خبريال ناصر داوړ وایي یو لور ته چې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کیږي، نو بل لور ته په شمالي وزیرستان کې په ځانګړي ډول د بد امنۍ پیښې کېدل په ګوته کوي چې دغلته نورې وسلوالې ډلې هم شتون لري. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل ک سرته تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کامیابی شي، هم نو د دې تازه پیښو د معلومی شي چې نور موجوده وسلواله ډلې د ځانمرګي بریدونو کولو پوره پوره ځنګي صلاحیتونه لري.
شمالي وزیرستان کې څه سرګزیل نه دی، هلته د حکومت تر دې چې کم دی هغه 0% دی. دا یو اشاره ده دې طرف ته چې قاعدې خلکو سره امن معاهدې هم وشي، خو امن بیا هم ځکه نشته چې دلته نور ګروپونه شته چې کومه جنګیالۍ ډلې دي هغه ډېرې په ملا مضبوطې دي اوسه پورې ده او د اپریشن داسې خاص د امن امان اولې سره اثرات نه راغلي البته نقصان نه پکې ډېر وشول.
په دویم اګست د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې روان کال په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو پیښو کې ټول 24 امنیتي عسکر وژل شوي چې پکښې 10 پوځیان هم شامل دي او سږ کال په سیمه کې د هدفي وژنو په پیښو کې 3 کسان وژل شوي چې پکښې زیاتره دغه د هدفي وژنو پیښې په میرالی سیمه کې مخې ته راغلې دي او په تیرو 3 کې د هدفي وژنو او بد امنۍ پیښې سیوا شوې دي. هغه دا دعوا هم کړې چې په تیرو 3 کې د پاکستان پوځ او پولیسو په ګډو عملیاتو کې 115 ترهګر وژل شوي او 204 نور ترهګر او د هغوی همکاران نیول شوي دي. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د بد امنۍ په پیښو کې 2 اضافه شوې. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل د وزیرستان جغرافیه ډیره د اهمیت وړ ده او په وزیرستان کې د افغانستان سره په پوله په ځینې ځایونو کې ازغن تار نه دی لګېدلی او په ځینو کې د تار پرې کېدو خبرونه هم مخې ته راغلي چې پکښې د دواړو خواوو په ازادۍ سره تګ راتګ کېږي. په سوات او وزیرستان کې طالبانو فعالیتونه ولیدل شول خو حکومتي جواب ورته ونه ویل شو.
نو د تیر کال په نسبت خو په ډبل دی تقریبا چې دا په سکیورټي فورسز بریدینه دی یا نور غادي دا خو دا د ګلبادر ډاله یې دیږي. خبره ډیره کنفیوزینګ ده. د حکومت یې طرفه داسې ډېر هغه نیمدیلانه غوندې کوششونه دي چې داسې خاص لفټ نه ورکویلی.
په شمالي وزیرستان کې وخت په وخت د بد امنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کیږي او د تیرو شپږ ویشت ورځو راهیسې په سیمه کې د اتمنزو کمی جرګې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې او دا وخت شمالي وزیرستان نږدې په 8 ځایونو کې پرلتونه رفان دي چې پکې پښتون ژغورني غورځنګ مدني او سیاسي فعال او عام ځایي خلک ګډون کوي. دغه احتجاج کوونکو سره 3 ځله ځایي انتظامی او پوځي چارواکو مذاکرات کړي خو تر اوسه ناکامه شوې دي. د احتجاج مشران وایي څو پرې چې دوی د پارلمان منتخب استازو عدلي د بشري حقوقو تنظیمونو قبایلي او سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د امنیت ضمانت نه ورکړل شوی د دوی احتجاج به د فهم لري. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان خوزدار ضلع کې په 14 کې رپورټونه وایي چې لکتر لګه یو تن پکې وجل شوی دی او 15 نور زخمیان شوي دي. جوبل کسان د علاج لپاره د خوزدار اخار هسپتال ته وړل شوي دي. اني شاهدین وایي چې برید کوونکي د برید وروسته په موټر سایکل باندې وتښتیدلو. تر دې خبريال حمید سمسور په دې موضوع تفصیلي رپورټ راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 300 کیلومتر په واټن باندې په خوزدار کې رامنځته شوله. د خوزدار مرستیال کمشنر الیاس کیبزی وویل چې وسلوالو د ښار پر ازادۍ چوک باندې د پاکستان د بیرغ پر پلورونکو باندې لاسیز بمور وغورځوي چې زورور چاودنه وسوله او په نتیجه کې یو کس وژل شو، 15 تنه بیا ټپیان شوي دي. ژوبل شوي کسان په سملاسي ډول باندې د خوزدار سرکاري روغتون ته یوړل. د خوزدار د روغتون ډاکټران وویل چې د دوو کسانو وضع مرګونه ده. عینی شهیدان وویل چې برید کوونکي له پیښې وروسته پر موټرسایکلو باندې وتښتیدل. بیا امنیتي سرتیر رال شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده. پلټنې پیل کړي دي خو تر دامګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو هم د دغې چاودنې په کلکه باندې غندنه وکړله او پولیسو ته یې امر وکړی چې په دغه برید کې ککان خلک دی ونیسی او د قانون و منګولو ته دی وسپاري. د بلوچستان وزیر اعلی وویل هغه شرخوشي چې د بیګنا خلکو په ژوند لوبي کوي دوی د بخښلو وړ نه دي. وزیر اعلی د دغې پیښې راپور هم طلب کړی. ځایي چارواکي شک کوي چې بلوچ وسلوالې ډلې به په دغه پیښه کې لاس لري. د روانې میاشتې د اګست پر 14 باندې هم د کوټ ښار پر جوین سړک باندې پر دوکاني بابا چوک باندې د پاکستان پر بیرغ پلورونکو باندې لاسي بم ور وغورځول سو چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی و، 14 بیا ټپیان و. د پیښې مسؤلیت بلوڅ وسلوالو په سر اخیستی و. په پاکستان کې د 14 اګست لپاره په بیلابیلو ښارو کې بیرغونه او نور توکي پلورل کېږي. بلوڅ وسلوالو دړکه کړې ده او وادي خلکو ته ویلي دي چې د خپلواکۍ د ورځې په مراسمو کې د برخه نه اخلي او دوی دغه ډول غونډې هدف کوي. حکومت بیا ویي چې دوی و خلکو ته د تحفظ لپاره په ټوله صوبه کې د 14 اګست لپاره د لوړې کچې امنیتي ګامونه اخیستي دي. چې د کوټ ښار په شمول د صوبې په لورو پرتو سیمو کې ګڼ شمېر ملیشه قواوې پولیس ایټیف او لویز ګزمې کوي، خو بیا هم د نامنۍ پیښې راڅرګندېږي. حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضع ښه شوې ده. د دوی په خبره چې د وسلوالو له لوري د نامنۍ پیښې اوس کمې سوې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. د وایس اف امریکا دیوه په خبری خبرونه کې درته زه بخور شاه کلی وایم. هم د شورو ورځ کال 2022 د اگست میاشتې لسمه نیټه ده. په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ، کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په وزیرستان، سوات او دیر کې یو ځل بیا د وسلوالو په ورتګ او دغلته د پولیس او پوځي افسرانو په اغوا فوز او حکومت خاموشه ده. خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی فوز د داسې تنظیمونو په ضد د جنگ مکمل صلاحیت لري، خو بیا هم ریاست غواړي د طالبانو سره د آئین په چوکاټ کې دننه خبرې اترې وکړي. د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د روانو مذاکراتو باوجود په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو د بریدونو لړۍ تنده شوې او په سیمه کې هدفي وجنې هم زیاتې شوې دي. خو له 1300 میاشتو راسې د دغه بریدونو ذمہواری چا په غاړه نه اخیستې. او یورپی یونین په خپل تازه څېړنه کې ویلي پاکستان کې د کال 2008 راسې د دریو انتخاباتو د حکومتونو ترمنځ دوه پر امنه بدلونونو باوجود هم د حکومت او پارلیمان ترمنځ قوي همکاري په نظر نه راځي. اوس په خبرونو تفصیل. په وزیرستان، سوات او دیر کې یو ځل بیا د وسلوالو په ورتګ او دغلته د پولیس او پوځي افسرانو په تختولو فوز او حکومت سندې ویلي، خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي فوز د داسې تنظیمونو په ضد د جنگ مکمل توان لري، خو بیا هم غواړي د طالبانو سره د آئین په چوکاټ کې دننه مذاکرات وکړي. د خیبر پښتونخوا په دیر، سوات او نورو سیمو کې د وسلوالو په موجودګۍ او د صوبایي حکومت په خاموشۍ د مخالفو ګوندونو لخوا په سوشل میډیا سخت نیوکې روان دي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت غړو په دیر او سوات کې د وسلوالو پښتون او د پولیسو او پوځي افسرانو په تختولو لا هم سندې ویلي، او نه د فوز ویاند ادارې ISPR لخوا کم بیان مخه تراغلې. د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد چې د یرغمال پوځي افسرانو او DSP ویډیو یې په ټویټر خپره کړې ویلي دي د افغانستان سره په پوله ازغن تار په سوات کې چاونۍ FC پولیس او د استخباراتي ادارو په موجودګۍ کې په پرسراره توګه د سوات په غرونو او دیر په علاقو طالبان څنګه قبضه وکړه، د پوز او پولیس اعلی افسران څنګه یرغمال شو. سنیټر مشتاق ویلی پښتانه په دغه ډرامه ځان پوهه کول غواړي، او ویلی دی په پښتانه خاوره د اور او وینې لوبه نور پښتون قام نشي زغملی. سیاستمدار افراسیاب خټک هم ویلی د کوم دوستانو چې دا خیال دی او غلی ناستی چې طالبان پوهه شاو پښتانه، نو هغه دی په دې ځان پوهه کی چې دغه خنړی بلا پاتک د ودرېدو نه ده. د تاریخ طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا دروان مذاکراتو باوجود په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو د بریدونو لړۍ روانه ده، او په سیمه کې هدفي وجنې هم زیاتې شوې دي. خو له 1300 میاشتو راسې د دغه بریدونو ذمہواری کمې ترهګرې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې چې دوه ورځې وړاندې په پوځي قافله ځانمرګي برید شوی و، څلور پوځیان پکې وژل شوي. دا په روان کال کې څلورم ځانمرګي برید دی چې په امنیتي ځواکونو ترسره شوی دی. د دې ترڅنګ په سیمه کې چاودنې او په امنیتي چک پوستو د بریدونو لړۍ هم توند شوې، او په دغه سیمه کې هدفي وجنې هم زیاتې شوې دي. خو د اپریل د میاشتې راهسې د یو برید ذمواري هم چا نه ده منلې. یورپی یونین په خپل تازه څېړنه کې ویلي په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې د دریو انتخاباتو د حکومتونو ترمنځ دوه پر امنه بدلونونو باوجود هم د حکومت او پارلمان ترمنځ قوي همکاري نه ښکاري. د دغه مشاهده تر مخه په پاکستان کې سیاست او انتظامیه کې د پوز رول ته د استحکام د ضمانت په سترګه کتل کیږي، خو د حکومتي ادارو صلاحیت کمولو په اړه هم پرې نیوکه کیږي. د ملګرو ملتونو د ترګرۍ ضد مبارزه کوونکو چارواکو ویلي د داعش او ورسره تړلې ډلې اوس هم یو نړیوال او زیاتېدونکی خطر دی. د چارواکو په وینا په افغانستان کې چې کله نه طالبان په واک کې راغلي، دغه تر داعش وسلوالې ډلې حمله او داوې کمې شوې، خو دا وسلواله ډله د هیواد سویلي ختیځ او ختیځ اړخ ته غځېدلې ده. د امریکا د نیو مکسیکو ایالت پولیس ویلي یو افغان وګړی د دوه نورو مسلمانانو د وجنې په تور کې نیولې ده او هغه په نورو وجنو کې هم مشکوک ګڼل کیږي. یادو پیښو په دغه سیمه کې په مسلمانه ټولنه سخت ویره خپره کړې ده. د اسوسییټډ پریس د خبر تر مخه نیول شوی افغان وګړی یو 50 کلن محمد سعید نومیږي. ویل شوی محمد سعید 15 کاله وړاندې امریکا ته راغلی و. د امریکا په خوانی صدر ډانلډ ترامپ ویلي د پلټنو مرکزی ادارې اف بی آی یې د فلوریدا ریاست په پام بیچ کې په کور چاپه وهلې ده. امریکا په یوکرین کې د روس لخوا د خخوشو بمونو د پاکولو لپاره د یو کم 90 میلیونه ډالرو پیکیج منځوري ورکړی ده. بل پلو ته 13 ورځ د روس په کرایمیا جزیره کې په پوځي مرکز کې بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی دی.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د یورپی یونین مشاهده وایي د 2008 راهیسې د دریو ټاکنو او حکومتونو ترمنځ دوه پر امنه بدلونونو نه علاوه د حکومت او پارلمان ترمنځ همکاري او جوړجاړي ډیره لګده. دغه مشاهده تر مخه په پاکستان کې سیاست او انتظامیه کې د فوز رول ته د استحکام د ضمانت په سترګه کتل کیږي، خو د حکومتي ادارو صلاحیت کمولو په اړه هم نیوکه کیږي. سیاسی کارپوهانو وینا ده پاکستان کې څوک هم چې په واک کې راغلی دی هغه په ډیرو معاملو پارلمان په اعتماد کې داغستو په ځای په خپل شخصي فیصلې کړې دي، او د واکمنانو هم د دغه خوی په نتیجه کې اسټابلیشمنت طاقتور شوی دی او بیا په سیاست کې د رول لوبولو فرصت هم ترلاسه کړي. د دې خبریاله رابیا پیر په دې موضوع تفصیلي رپورت راکړي.
د ډان ورسپانې د یو رپورت تر مخه د پاکستان او یورپی یونین لخوا په ورستیو کې لاسلیک شوی ملټي انول انډیکیټیو پروګرام ایم آی پی کال 2021 کې مشاهده شوی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې د دریو ټاکنو او د ملکي حکومتونو ترمنځ دوه پر امنه بدلونونو سربیره د حکومت او پارلمان ترمنځ همکاري او جوړجاړي ډیره لږده. د دغه پروګرام تر مخه پاکستان کې سیاست او انتظامیه کې د فوج رول ته استحکام د ضمانت په سترګه کتل کیږي، خو د حکومتي ادارو صلاحیتونه کمولو په اړه هم پرې نیوکه کیږي. د سیاسي چارو پوهان د پاکستان سیاست مدارانو خپلې کمزوري او د شخصي ګټو ترلاسه کولو تمې د فوج په سیاست کې د مداخلت لې سبب ګرځوي. د سیاسي چارو پوه پروفیسور عبدالرؤف وی او ای ډی وسره خبرو کې وایم،
پاکستان دا غنی د سکیورټي خطر ده او د هغه په نتیجه کې د پاکستان وسایل او د پاکستان حکومت او د پاکستان واکدارانو د فوج ادارې ته زیاته توجه ورکړه او زیاته ترقی ورکړه، او د هغه په نتیجه کې هغه اداره د نورو ادارو په نسبت باندې زیاته طاقتور شوه. د هغه په نتیجه کې بیا چې کله یو اداره زیاته مضبوطه شي نو خامخا د هغه د خپل وجود سره او د خپل کارکردګۍ سره د مفادات هم شامل شي.
دغه چیرنه کې ویل سی د قانون نافذ کولو ادارو او عدلیه کارکردگی د فرسو د ریګولټری فریم ورک څخه متاثره چې له سبب صلاحیت مضبوطولو او د ادارو ترمنځ هم آهنګي او مرسته زیاتولو ته اړتیا لري او دغه حالات کورنۍ سلامتیا او پر ادارو د عام وګړو د اعتماد سره سره د سرمایه‌کاری دپاره ماحول هم متاثره کړی دی. ستر جرنالیسټ محمود جان بابر وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي پاکستان کې څوک هم چې په واک کې راغلی دی هغه پر ډیرو معاملو پارلیمان په اعتماد کې اخستو پر ځای شخصي پریکړو ته لومړیتوب ورکړی دی.
په پاکستان کې د جمهوریت ود نه مملو غټه وجه هم دا ده چې د دې طاقت اصل په پارلیمان کې نه دی، هلکه په دنیا کې ټولو جمهوریتونو کې طاقت ته پارلیمان نه اغسته کیږي او زید ولس مسئله حل کولای کیږي. دلته خلک وایي چې بس زماده ادارې ما سره وی کنه بیا په پارلیمان کې سر ارسم کیږي نو خلک مرانه خو دي خونه شتله ځکه دا به مرته دي سنبال کی. نو دا د وکمنو په سوچ باندې دا
د ملټي انوال انډیکیټیو دا غوړستي پروګرام د پاکستان د ستراتیژیکي پرمختیا ته لومړیتوب او د اروپאי کمیسن عمومي جیوپولیټیکل ایجنډا تعقیبوي چې مقصد یې پایدار جامع پرمختګ، روزګار، حکومتي د بشري او سولي او امنیت پرمختګ سره سره ډیجیټلایزیشن ته وده ورکول دي. د پروګرام مقصد اقتصادي، ټولنیز او ماحولیاتي پایداری، توانایي د قانون واکمنۍ او ښه حکومتي او بشري حقوقو کې مرسته زیاتول دي. ریپورت کې ویل شوی چې د دغه پروګرام موده د کال 2021 څخه تر 2022 پورې وکاله ده او په دوو مرحلو کې به نافذ کړي شي. د دغه پروګرام په کال 2024 کې د پرمختګ د منځنۍ مودې په کتنه وکړي شي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوښی. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی چې د روانې میاشتې په اخیره کې به عالمی مالیاتی اداره یا آی ایم ایف د قرض پروګرام د بحالۍ سره به د ملک په اقتصاد کې استحکام راشي او د هغه وینا ده د حکومت لخوا د وروستي ګامونو نه پس د هیواد اقتصاد په سم اړخ روان شوی دی. دا په داسې وخت کې چې د بانک دننه د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ قدر 2 روپۍ او 14 پیسې زیات شوی دی. سیړونکو وایي دا سمه ده چې د آی ایم ایف د پروګرام بحالۍ اثر به د ملک په عمومي اقتصاد هم پریوزي، خو پکار ده چې د دې سره سم د ملک په سیاست کې هم استحکام راشي. د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې موضوع تفصیلي ریپورت راکوي.
د خزانه مرکزی وزیر مفتا اسماعیل د کاروباریانو سره د لیدنې په محل ویلي چې د اگست په اخر کې د آی ایم ایف پروګرام د بحالې دوسره به په هیواد کې مایکرو اکنامیک ثبات هم راشي. په عین حال کې نوموړي د سی ان بی سی سره په یو مرکه کې ویلي چې اوس پاکستان په سم لوري روان شوی دی. هغه وایي موږ دا وخت د آی ایم ایف په پروګرام کې شامل یو او د آی ایم ایف سره د سټاپ په کچه لوزنامه هم شوې ده او هیله لرو چې د آی ایم ایف بورډ به هم د روانې میاشتې په اخر کې د پاکستان لپاره د قرض منظوري ورکړي. نن د شورو پر ورځ انټر بینک کې د کاروبار په پیل کې د ډالر قیمت 3 روپۍ او 2.8 پیسې راغورځېدو سره 240 روپو ته رسیدلې. د تیرې جمعې پر ورځ د کاروباري ورځې په پای کې د بینک دننه ډالر 2 روپۍ او 14 پیسې ته رسیدلې وو او یو ډالر په 240 روپۍ او 14 پیسې خرڅېدو. دا ښایي چې په تیره یوه هفته کې د ډالر په قیمت کې نږدې 20 روپۍ کمی راغلی. د پیسو بدلونکو اتحادیه مشر ملک بوستان وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای امید لري چې اوس به د ډالر قدر روزانه 2 یا 3 روپۍ لاندې راغورځيږي. هغه وایي کچري د روانې میاشتې په اخر کې پاکستان ته د آی ایم ایف لخوا د 1.2 ارب روپو قسط ترلاسه شي نو د ډالر نرخ به نور هم په لاندې راځي. تیرونه د پاکستان مرکزی بینک ایکسچینج کمپنیانو او بینکونو کې د زری مبادله د بهرنۍ شتمنو سخت څارنه پیل کړې وه او ملک بوستان هم وایي چې په پاکستان کې د سټه بازۍ لقبل د ډالر قدر په مصنوعي توګه زیات کړی شوی وو او د ډالر اصلي قدر د 180 روپو نه زیات نه دی. په عین حال کې د پاکستان د ونډو نو په بازار کې د کاروباري هفتې د لومړۍ ورځې د پیل سره په کاروبار کې د تیزې رجحان لیدل کیږي. د شورو پرز د 15 ورځنی رخصت وروسته د کاروبار په آغاز کې سټاک مارکیټ د 1515 اتیا پوینټونو د اضافه سره 2601 پوینټونو ته رسیدلې. سیړونکو وایي د پاکستان د ونډو په بازار کې د اگست د لومړۍ هفتې دوران زبردست تیزی راغلې او ماهرین د دې علت په عمومي توګه د IMF لخوا د قرض ترلاسه کیدل او د نورو دوستو هیوادونو د لوري پاکستان ته د فنډونو ملاوېدل ښایي. د اقتصادي چارو سیړنکار ډاکټر منظور وایس اف امریکا ډیوه ته وایي کله چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې استحکام راځي نو د هغې غوره اثرات په تجارتي خساره او د هیواد په عمومي اقتصاد پرېوځي.
پیسې راکی یا نور دوست ملکونه څنګه چې دی یادی چې مونږ سره وعده کړی دا او هغه خپل وعده پوره کړي او مونږ ته پیسې راکی زمونږ اکاونټ بهتر شي. نو دې سره به د دې نه علاوه چې اکاونټ نو بهتر راغي اعتماد بچو چې په مونږ باندې د نورو خلکو اعتماد بحال شي یا به اعتماد پیدا شي هغه به دا وغواړي چې دوی سره مونږ روزګار کوو. د دې لپاره چونکې سیاسي استحکام ډېر ضروري دی که چېرې دا نه وي نو زما نه راځي یقین چې داسې به بیا
ځانی. مرکزی وزیر مفتا اسماعیل وینا ده چې د توانای په درآمدی نرخونو کې اضافه په دې روستو کې پاکستان د ادایګیانو د تولې د بحران پسند ودرولې وو او د هیواد د بهرنۍ زر مبادله ذخیره 9.8 اتیا کروڑ ډالر تر غورځېدلې وه او د روپۍ قدر هم د ډالر په مقابله کې ریکارډ کچې ته لاندې راغلی وو. ښکاره دی وی چې د تیر مالي کال دوران پاکستان د 80 بلین ډالرو درآمدات کړي وو او یوازې د 1.5 بلین ډالرو برآمدات شوي وو چې له کبله پاکستان د 80 بلین ډالرو د ریکارډ تجارتي خسارې سره مخ شوی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان اسلام آباد مقامی عدالت د غداری په تور گرفتاره د تحریک انصاف مشر او د پخوانی وزیر اعظم نزدې ملګری شهباز گل د دوه ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی. سیډونکي د لوی سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو ګټو او د مخالفینو د زورولو لپاره د غداری تورونه کارول خطرناک رجحان او دغه سیاسي ګوندونو لپاره هم ډیر زیانمنه ګڼي. قانون پوهان وایي د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیات د حد او د غداری قانونه ناوړه کارول شوی دي. د ډیوه خبریال پیر ولایت چاپې تفصیلي ریپورت راکړي.
د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله پخلی کړي حکومت په فوج کې د تقسیم پیدا کولو په تور شهباز گل په ضد د بغاوت مقدمه درج کړې ده. هم د چهارشنبه په ورځ لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د تحریک انصاف عمومي سکرتر اسد عمر تور لګولي حکومت د فوج او پی ټی آی ترمنځ شخړه او بے باوري جوړول غواړي. سیړونکي ډاکټر حسن عسکری د شهباز گل د غداری په تور گرفتاري او خطرناک رجحان او د جمهوري نظام او سیاسی گوندوں لپاره زیانی ګرځوي.
یہ جو رجحانات ہیں بغاوت کے چارجز، یہ افسوسناک ڈیولپمنٹ ہیں کیونکہ اس سے جو ہے معاملات بگڑیں گے، بہتر نہیں ہوں گے.
اغوول دا سرکاري سیاسي ګوندونه د خپل ګټو د مخالفینو زورولو لپاره اوس پس هم صرف نه کوي. حسن عسکری په خبره کې هغه فوز خوشامد کوي یا فوز باندې نیوه کوي خو هر یو جماعت په دې اړه د بل مخکې کېدو هڅه کوي. پلوان د تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم دا تور لګوي چې ګنې د هغه حکومت د یو نړیوال سازش لاندې ختم کړی شوی و. او د عمران خان په خبره د سازش کې شامل د هغه مخالف سیاست مدارانو د ملک سره غداری کړې ده. دغه سیر د عمران خان د ټبر بشرا بیبی یو ویډیو مخې ته راغلې وه چې پکې هغې د تحریک انصاف سوشل میډیا څانګې مشر ته د تحریک انصاف مخالفینو په ضد د غداری کمپاین چلولو امر ورکړی و. وطل قانون پوها بیرسٹر گوہر په نظر کې پاکستان کې د حد او د غداری دو هغه قانونونه دي چې تر ټولو زیات ناوړه کارول کیږي.
د دې تعین په کار پارلمان له پکار دی چې د عین بالا د ستراوري او پاین کې چې کوم کاران لګیدل دا غي نه ماشوا بچا باندې کاروي ونی شي او کاروي کوم چې نه صرف د کسانو خلاف او په هغه بوکو باندې پکار دا چې د هغه کې سیریس ایویډنس سره موجود چې واقعي په دې کې سولوشن سره ده. او د قانون یو تقاضا دارا چې څومره جرم سیریس وي دومره احتیاط برداول پکار دی ادارو لا چې په هغه کې گرفتارونه کی ان سنټل گرفتاری ضروری او کیس اچول ضروری.
بل اړخت حکومت د ای آر وای نومې شخصي ټلویزیون چینل د خبرونو د څانګې مشر احمد یوسف هم گرفتاره کړی دی. وړاندینه حکومت د شهباز گل فوز مخالف او بیان نشر کولو په سر ای آر وای چینل تړلې دی او د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله زیاته کړې حکومت د ای آر وای انتظامی په ضد هم د فوز خلاف د سازش کولو په تور پلټنې پیل کړې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځای ورکړی، دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویبپاڼه واشنگتن کې د دانشورانو د وډرو ویلسن سنټر د ډیپټی ډایرکټر د مایکل کوګلمن یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د ایمن الزواهری قتل د طالبانو مینس کې لوی اړې غړې راپورته کړي دي او امکان شته چې طالبان د دې په جواب کې سلاس خپي او خوځي. مایکل کوګلمن د خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې ډرون حمله کې د ایمن الزواهری قتل د طالبانو دننه لوی انتشار خور کړي دي. طالبان د امریکای ډرون حمله او پدې کې د ایمن الزواهری قتل د خپل لوی بیزتی غنی. دی واقعي سره د طالبانو دا خبره هم غلطه ثابته شوې ده چې دوی ګنی ترهګرو لپاره په افغانستان کې د ځای ورکولو نه انکار کړی دی. په دې واقعي د طالبانو دوه اهم مقصدونو غزار خوړلې دي. یو خدا چې د سونو سختري د وسلبند جنگیالو او د مذهبي عالمانو د دې ډلې قانوني حیثیت په ځای ساتل اوس مشکله شوې ده، او دویم دا چې طالبانو له بین الاقوامي برادرۍ نه مالی امداد بوتکول اوس ګران شوې دي. مضمون لیکي چې طالبان به د ایمن الزواهری د قتل په جواب کې خپل سخت دریځ اختیاري او دا خبره به تکراروي چې دوی ترهګر نه ساتي. بل دا چې دوی به اوس د جنکو د تعلیم په معامله کې د نړیوالو مطالبو په جواب کې خپل موقف نور هم زیات سختي. طالبان د انساني خواخوږی په امداد او د افغانستان د ملکیتي رقم طالبانو ته تا د حواله کولو په معامله هم کېدی شي چې امریکای سره په خبرو اترو کې اړي راواخلي. مایکل کوګلمن خپل مضمون کې نور لیکي چې طالبانو د امریکانو فوجونو د وستو د یو کال پوره کېدو خوشالین مانځله او خپلو کې دا په خلو زونه کول چې امریکایان به بیا د افغانستان په خوره قدم اخودو ته نه پرېږدي. خو د امریکې دا تازه ډرون حمله د افغان طالبانو د قیادت او د جنگي کمانډرانو او د لاندې سطحې د جنگیالو د پاره د سترګو ټیټېدو باعث ګرځېدلې ده. د ایمن الزواهری د قتل د واقعې وروستو افغان طالبانو ته د دولت اسلامیه د خراسان د سانګې له طرفه هم نوې خطرې راپورته کېدی شي. مضمون زیاتوي چې د دولت اسلامیه د خراسان سانګې نه علاوه افغان طالبان د پاکستانی طالبانو او د لشکر طیبه مخالفت سره هم مخ کېدی شي، ځکه چې دا ټول ګوندونه القاعده سره تړلي دي. په سفارتي سطح د طالبانو دا نقصان شوی دی چې امریکا به داسې زر اوس طالبانو سره تعلق جوړولو کې ډېره دلچسپي وانخلي. د دې ټولو مسلو نه لویه مسله د افغان طالبانو خپل منځ کې د ناچاقۍ د راپورته کېدو خطر ده. د افغان طالبانو جنگیالو او په دوها کې د ډیری مدینه د پرتو افغان طالبانو د سیاسي او سفارتي نمائندگانو او د حقانی ګوند او د قندهار د مشرتابه ترمنځ هم د زړونو خيري شته دي. مضمون لیکي چې حقانیان القاعده سره ډیر جوخت تړلې شوی دي، بلکې القاعده او حقانی ګوند د یو بل د پاره لازم او ملزم ګڼل کیږي. مایکل کوګلمن لیکي چې د طالبانو ډیر مشران ایمن الزواهری له په کابل کې په پناه ورکېدو خوشاله نو، خو مضمون لیکي چې د طالبانو ستر قیادت په تیرو وختونو کې هم طالبانو کې راپورته انتشار په کامیابۍ سره چقولې دي، او دا ځل هم کې دیشي چې مخالفت او چقولې شي. خو په خوا وخت کې د طالبانو ستر قیادت له د طالبانو منځ کې د راپورته مخالفو کسانو چقول اسانو، ځکه چې دغه وخت کې په دوی د یو ملک د حکمرانۍ ذمواره نه وي. هر کله چې نن سبا د ممکنه مخالفینو خلاف په سختو اقداماتو کولو د افغان طالبانو په هیواد قائمه ټوله عملداری تالا ترغه کېدی شي. خو مضمون نگار لیکي فلحال خدا سي ښکاري چې طالبان سه بیواک لاس خپي خودول نه غواړي، او د ځان مضبوطولو دپاره به ممکنه ده چې خاموشي اختیار کړي. عمدغه وجه ده چې دوی تر اوسه پورې د ایمن الزواهری د قتل تصدیق نه دی کړی، بلکې د پلټنو کولو خبره کړی ده. مایکل کوګلمین د الجزیره په ویبپاڼه خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې طالبان به اخر یو داسې حالت سره مخ کیږي چرته چې به دوی د ایمن الزواهری قتل دل خپله یقیني بېزتی ګڼي. د لاندې درجی افغان جنګیالي به یقینا چې د دې واقع نه ورځ تر ورځه زړه ماتې کیږي، او د نړیوالې برادرۍ له طرفه به هم پې ملامتي زیاتیږي. افغان طالبان خپل دیرش کلن عمر کې یقینا چې په یو مرحله هم دا قسم حالاتو سره مخ نه وو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د 2020 کال د جون نه راپدې خو تر 2020 کال تر جون د میاشتې پورې په غذایی کمی یا خوارځواکۍ اخته تر علاج لاندې ماشومانو شمیره دوه چنده زیاته شوې ده. یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیره ورځ د صحت نړیوال تنظیم په خپل رپورټ کې په دغه ملک د شری د کانګو تبې او ډینګي تبې ناروغو زیاتېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې وه. د وایس اف امریکا په رپورټ کې په تفصیل ماویشته لیدل کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وای د 2020 کال د جون نه بیا د 2020 کال تر جون میاشتې پورې د غذایی کمی یا خوارځواکۍ اخته تر علاج لاندې ماشومانو شمیر دوه چنده زیاته شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف د خوارځواکۍ مشرې میلانی ګلوین د نهې یا سې شنبې په ورځ ویلي د تیر کال د جون میاشتې راهسې په افغانستان کې د ډیر شو زرو خوارځواکۍ یا د غذایی کمی ښکار ماشومانو علاج شوی دی، خو میرمن ګلوین زیاتوي چې د روان کال تر جون میاشتې پورې دغه شمیره 50,000 ماشومانو ته رسیدلې. میرمن ګلوین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا په یو کال کې 90% زیاتوالی دی. یونیسف د خوړو او پیو علاج سره د مور د پیو ملاتړ او د میندو لپاره د غذایی زده کړې سره د دوی د خوالي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د یاد وزارت په وینا د 2020 کال د شروع نه بیا تر دا مهاله په افغانستان کې د غذایی کمی یا خوارځواکۍ شاوخوا 200,000 پیښې رپورټ شوې دي. د دغه وزارت په وینا په دغه موده کې په ټول هیواد کې د خوارځواکۍ 35,000 شدیدې پیښې او 14,000 متوسطې پیښې رپورټ شوې دي. بلخوا یونیسف وایي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د علاج مرکزونو کې 80% زیاتوالی راغلی او د یاد مرکزونو شمیر د 1400 نه 3600 ته لوړ شوې دي. د دې ترڅنګ د یونیسف یو سلیو او یا ګرځندوی طبي ټیمونه په ټول افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو علاج لپاره خدمات وړاندې کوي. یونیسف په داسې مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو زیاتوالي خبر ورکوي چې تیره ورځ د صحت نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې په دغه هیواد کې د شری د کانګو تبې او ډینګي تبې ناروغي زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. یاد سازمان د تیر نهې اسې شنبې په ورځ ویلي که څه هم په افغانستان کې د تیر څو میاشتو په مقابله کې د شری ناروغۍ پیښو کې کمی راغلی، خو اوس هم په ټول ولایتونو کې د دې ناروغۍ د کیسونو په اړه رپورټونه مخې ته راځي. د صحت نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په وروستیو اونیو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ پیښو مخې ته راتلو رپورټ هم ورکړل شوی دی. په دغه رپورټ کې د یادې ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو سم شمیره نه ده ښودل شوې.
وړاندې کوو سیوه اداریه. دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د اوکراین خلاف د روس بلا وجه خونړې جنگ د منسوبې مطابق نه دی روان، ځکه چې اوکراین د جمهوریت په خاطر جنگ نه د ورستو کېدو او د روس متبره او غښتونو منلو نه انکار کړی دی. روس د اوکراین ځان ته د سلامي کولو په خاطر په عامو خلکو بمونه ورولې دي، د دوی په لارو کې بارودی سرنګونه خخ کړی دي، ټینکونه پی ورخي جوړې دي او ګولباري پکړی ده. خو د دې هر څه باوجود د اوکراین استقامت په ځای دی. روس خوراکي مواد هم د وسلې په توګه استعمالي. د غری ګودامونه، خمبي او د زری اصلاتو د جاج کتنې زینه تبا کړی دي او غلا او زری سازو سامانی تختولې دي. اوکراین نه بهر اجتمندو ملکونو ته د غلې او د سری د لیګلو په لار کې د رکاوټونو اچولو د پاره د بحیره اسود ناکامندي کړی ده. نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د یو ایس ایډ ادارې زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین خلاف د پوتین د شروع کړي جنگ د لاسه په دنیا کې هر یو منټ پس سل کسان ولګو توندو او نیسته سره مخ کیږي. د متحده قانونو وینا ده چې د پوتین لخوا د شروع کړي جنگ د لاسه په سخت کال دنیا کې 3 کروڑ لس لکه نور خلک د نیسته ګړنګ ته پریوزي. میرمن سمانتا پاور وای دا وخت د غلې د ټولو نزیات موتاج ملکونه د قرن افریقا د سیمی ملکونه دي. چرته چې د تیرو سلورو کالو راسه شکړه روانه ده. د کمی د لاسه چې د قرن افریقا د سیمی په ملکونو کې په لکونو ساروي مرشوي دي او د یونیسف پیشنګوی ده چې د دې حالاتو له سببه دغه ملکونو کې ډیر ماشومان هم مړ کېدای شي. تیر ورځو کې د جی اووم ګوند په شوي وزارتي کانفرنس کې شاملو مشرانو په عالمی سطح د خوراک د کمی د مسلې د مخنیوي لپاره د 2.5 اربو ډالرو امداد ورکولو لوزونه کړی دي. صدر بایدن د دې رقم د نیم نه د زیات رقم یعنی د 2 اربو شپږو او 1 کروڑ ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. د دې 2.5 اربو ډالرو د رقم نه به 2 اربو ډالر د هنګامي امداد په ذریعه د خلکو د سرونو بچکولو لپاره ورکولی شي او 1 او 1.5 کروڑ ډالر د هغو ملکونو د خوراکي سامان فوري امداد ته اوښکې شوي دي کم چې کمزوري دي او په اوکراین د روس د حملې ډیره زورنه ورغلی ده. د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور د جی اووم ګوند مشرانو غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې موږ له په دې لړ کې وخت په هیڅ صورت ضایع کول پکار نه دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.